پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د مازیګر څلور بجې شپې احمد شبرم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړي. السلام علیکم. کابل د ماسکو د رواني اونۍ غونډې ته په اشاره وایي د طالبانو مشران باید هغه وخت سفرونه وکړي چې د ملګرو ملتو له تور لست څخه نمونه لري شي. د دې تر څنګ مو غیر مسؤولو وسلوالو ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له خبرداري پرې خپرونه کې خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې زورواکي او وسلوال په ولایتونو کې د ګرځېدو حق نه لري. په کندز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي کړی سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي چې مرګ په امریکا شعار د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی، نه د امریکا ملت ته. د کورونی چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ مسؤل غیر مسؤل وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د ښه امنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. د کورونی چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
لدی وروسته هیڅ زورواکی قانون متوونکی او غیر مسؤول وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي.
د کورونی چارو وزارت تر دې مخکې د ځینو قانون ماتونکو زورواکو او تر تعقیب لاندې کسانو نمونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي جایزې ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي کړی سوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن په یوه ویډیویي پیغام کې وویل دغه عملیات تیره شپه سوي دي.
تیره شپه د کندوز ولایت د چارداری په ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په یو زندان عملیات ترسره کړي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال چې هلته زنداني وو هغه آزاد شوي دي. 4 تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ځینې وسلې او وسایل له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پر زندان د افغان قواوو د عملیاتو په اړه څه دي ویلي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د دوو کورنیو ترمنځ ته د شخصي ستونزو له کبله سوې ده. قمندان وایي په دې پیښه کې د درېو کسانو د وژل کېدو تر څنګ درې تنه ټپیان سوي دي. د خوست امنیه قمندان وویل چې پیښه د پولیسو لخوا څېړل کېږي. د ایران مذهبي مشر وایي مرګ پر امریکا شعار د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی. آیت الله علي خامنهي نن د ایران د هوایي ځواک یوې غونډې ته په خبرو کې ویل چې دغه شعار د امریکا ملت ته نه دی متوجه. د ایران د هوایي ځواک غړي د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د بریا د لمانځنې په مناسبت راټول سوي وو. خدا خامنهي په خبره مرګ پر امریکا یعنی مرګ پر ترامپ د هغه د ملي امنیت پر سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو پر وزیر مایک پامپیو. په ایران کې وخت نا وخت مرګ پر امریکا شعارونه د جمعې د لمانځه پر مهال او په هغو لاریونونو او مناسبتونو کې ورکول کیږي چې د حکومت لخوا تنظیم سوي وي. د خامنهي د رسمي ویبپاڼې په حواله د ویلي تر هغو چې د تهران په وړاندې د واشنګټن له دښمنۍ ډکه پالیسي روانه وي، ایران به هیڅکله له مرګ پر امریکا شعارونو څخه لاس وانخلي. روسی ویلی د امریکا متحده ایالاتونه باید د ناتو په غړي هیواد رومانیا کې د ام کی یو څلويشت پونوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د رستنېدو لپاره ترسره سي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې واشنگټن باید په رومانیا کې د همدغه دلیل له مخې خپل بیچلوونکي هوایي نقلیه وسایط هم له منځه یوسي. په مسکو کې د امریکا د سفارت پوځي اتشې ته چې دفاع وزارت ته اظهار کړی سوی و یو یادښت هم سپارل سوی چې د مسکو دغه غوښتنه پکې شامله ده. د روسیې د 1980 میلادي کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې د خپل مسؤلیت د ځنډولو اعلان د رواني اونۍ په پیل کې وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې امریکا وویل تر هغو چې مسکو له دغه تړون نه خپلې سرغړونې بندې نه کړي واشنگټن به په شپږمې میاشت کې له دغه تړون څخه ووځي. خو مسکو دا نه مني چې له دغه تړون څخه دې سرغړونه کړې وي. د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم په 2018 میلادي کال کې د رومانیا په جنوب کې ځای پر ځای سوی چې ماموریت یې د پراخ دفاعي سپر د یوې برخې په توګه کیټونو ویشتل او نسکورول دي. او د روسي په سایبریا سیمه کې د ټرافیکي پیښه لکه بلش پاش کانکیندون کې مړ شوی دی. په سیمه کې دروختیار ریاست ویلي چې نن جمعه یو بس چې کانکیندون کې د راسپالسکی په نوم د ډبرو د سکرو کان ته لېږدول نسکور شو. د دوی په خبره په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او اوولس تنه نور ټپیان شوي چې د څلورو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. په سیمه کې د ټرافیکو پولیسو ویلي چې بس موټر پر سړک تر نسکورېدو وروسته لس متره لاندې یوې کندې ته ولوېد. په سیمه کې چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه یې له تور لیست څخه ووځي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریم ها باید برداشته شود و اینا طبیعتا او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم میشن.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته تردید خبره کوي چې د طالبانو لس کسیس پلاوی روانه اونی ماسکو ته ولاړ. روسانو څرنګه له افغانستان سره دلچسپي پیدا شوې په دې اړه مې په ماسکو کې د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
امکان دی موجوده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش جور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته راتیر شي.
په کندوز کې یو شمېر فعالان په بهرنیو هیوادو کې د سولې غونډې د هیواد په خیر نه ګڼي.
په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې. ولې بیا هم ولس له دربدرۍ جګړې وحشت وژن او بربادۍ کډوالۍ هر سره مخ شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو د ګرځېدو د مخنیوي ژمنه کړې. دې ژمنې ته یو شمېر کتونکي خوشاله دي.
بدون شک د کورنیو چارو وزارت د اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خبري ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یو ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل یې ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووځي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. طالبان وایي په هغه پلاوي کې چې ماسکو ته تللی و د دوو کسانو نومونه په تور لیست کې و. یوسف خان ستران د موضوع په اړه له کابل راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان لا هم یوه تروریستي ډله ده استازی نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویاند صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یوځای شي تر څو د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي.
دوی
به دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلی احمدی مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یو دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي. د طالبانو یو استازي شیرمحمد عباس ته نږدې د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم د بندیزونو ته اشاره وکړه. وی ویل د دوی د مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نومونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نومونه ان د طالبانو په حکومت کې تور لیست کې لیکل شوی وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نومونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې یې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوې دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریځ په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي، که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا خو هر څوک کولی شي، خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، افغانستان حکومت او د بهرنیو چارو وزارت باید ډیر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نه شي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي. ولې په عین زمان کې د حالاتو حساسیت ته وګوري.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر لامغږی پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کېږي.
د طالبانو په وینا مسکو ته د دوی د لس کسیز پلاوي په ډله کې دوه تنه په تور لیست کې شامل وو. د افغانستان حکومت پر دې انتقاد کړی، خو طالبان وایي چې وار له مخې له ملګرو ملتو او روسانو سره دا موضوع شریکه کړې وه. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال څخه به واورو چې له تیر څه باندې یو کال راهیسې د روسیې دلچسپي ولې له افغانستان سره زیاته شوې.
دقیقا عرض کوم چې د روسانو دلچسپي په دوه مسایلو کې ده. لومړی خو دا چې د افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد جنوبي سرحدات د داعش په طریقه دوی تشویش لري چې امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته راتیر شي، او په آخري تحلیل کې د پخواني شوروي اتحاد او د روسیې ترمنځ سرحد تقریبا نشته ده. بالاخره دا د روسیې د امنیت لپاره کاملا خطر ده. دوهمه خبره ساسیده ده چې په روسیه کې تقریبا هر کال د اسرائیل مخې تر 50,000 پورې تنکي ځوانان د مخدره موادو په اساس به له منځه ځي، او دغه مخدره مواد هم د خارجي قواو په موجودیت کې په افغانستان کې څو ځله زیات شول. بناً دغو دوو ټکو ته په نظر کې نیولو سره دوی دلچسپي لري چې په افغانستان کې حکومت راشي. داسې یو بسپات حکومت راشي چې دواړو مخه ونیسي.
ځینې څېړونکي په دې رادیو کې ځینې مقالې خبري ازادي رادیو چاپی خبرونه ته کله ناکله کتنه کوي. دغه مقالې بیا بیا زما تر سترګو شوي دي. فرزن ځینې کتونکي او څېړونکي دا خبره کوي چې په ورته وخت کې روسان ډېر دي ته خوشاله نه دي په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، ځکه که چیرته په افغانستان کې یو څه نارامي وي نو د افغانستان په شمال کې به تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان همیشه تشویش لري چې د افغانستان له خوا به له خطر سره مخامخ شي. نو په دې حالت کې به تل دغه درې جمهوریتونه ورها حتی قرغزستان او حتی قزاقستان یو ډول روسانو ته محتاج وي. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې په تقریبا تیر شوي او یا اوسلو کلو کې او یا تر اویا څخه زیاتو کلونو کې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دغه سرحد ته رسیدلي دي. ته که چیرې یو دولت له د پخواني جمهوریتونه وغواړي هم چې دغه حلقې څخه ځان خلاص کړي، دوی یې نشي کولی، ځکه اقتصادي ساختار د دوی داسې ده چې هر هغه څه چې په دغو جمهوریتونو کې تولیدېږي هغه باید په روسیه کې واخیستل شي.
همدغه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اقتصادي خبره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې قوي حکومت وي، خو دغه اقتصادي راکړه ورکړه د آسیا له جنوب سره وصلی شي، بنان روسان دلته خپل چانس له لاسه ورکوي، همداسې نه ده؟
دلته باید د ښه او د بد ترمنځ یو انتخاب شي. دا هم یو مسله ده، ولې تر دې زیاته مسله دا ده چې که چیرې داعش له سرحدونه نه راتیر شي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې روسیه کې 100,000,000 مسلمانان ژوند کوي. روسیه کې ډېر جمهوریتونه دي چې تقریبا د دوی تر حتی د بعضو راپورو په اساس تقریبا تر 2,000 or 3,000 پورې د دوی افرادو اشخاص د داعش په صفوفو کې جنګ کوي. دلته نه تنها منځنۍ آسیا په اقتصادي لحاظ باندې متضرره کېږي، بلکې په سیاسي لحاظ باندې روسیې امنیت ته خطر ده، ځکه دغه خلک د روسیې د پخواني جمهوریتونه هم دي.
له ښاغلي جلال څخه مننه. دی له هغو کسانو څخه دی چې وایي روانه اونۍ یې د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په ماسکو کې اسانتیا برابره کړې وه. د ماسکو پر غونډې د کندز یو شمېر اوسېدونکو انتقاد کړی دی. دوی وایي د افغانستان لانجه په کور دننه هوارېدای شي. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناستو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شانته غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشو، حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې، خو بیا هم هغه څه رقم نتیجه باندې مناسب و هغه ته موږ ونه رسېدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې خپلواکه سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپله کولی شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفو نه لرم، هم د افغان دولت نه هم د طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دې وکړي په افغانستان کې سره کښېني، دغه ټول سره ورونه دي، مسلمانان دي، یا بین الافغاني سوله.
د دې ولایت د ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندز ټولو ولسونه د ملي یووالي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. البته تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اسمې سونه لولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ګواښ کړی چې تر دې وروسته به غیر مسؤوله وسلوالو او قانون ماتونکو ته د ګرځېدو اجازه ورنه کړي. د دې وزارت سرپرست ویاند وایي د افغانستان ټولو پولیسو ته هدایت ورکړل شوی چې جنایت کوونکي، قانون ماتونکي او غیر مسؤوله وسلوال ونیسي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسلوالو ته ګواښ کړی، ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسلوال، قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغې بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي، افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنه کړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کورنیو چارو وزارت د رهبری د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤوله وسلوال نشي کولی چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو، زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لیستونو په اړه ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو، قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادېږي او تل یې خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هرکلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي، لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو له ځورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
بدون شکه د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده. کومو لوی لارو کې وسلوال، غیر مسؤول او غله کسان ولاړي چې دغه خلک ضروري د خلکو وسایلونه باجګیری کوي، حتی خلک د موټرونه کته کوي، اختطافیې دي، د کورنیو نه دونه پیسې غواړي. نو که دا لوی لارو امنیت تامین شي په افغانستان کې، دا به د ولس دپاره، د افغانستان د تاجرانو دپاره او د خلکو کاروبار کې دوی دپاره به ډېرې لویې ګټه لاسته راوړلی وي.
دی وایي افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد په وینا باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې سر روزون کې د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غږ کړی دی چې د دې ټیم له یو شمېر ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه چلند ادعاوې وڅېړي او د دې ټیم د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. کیلی لینډسي وایي فیفا باید په خپل کلتور کې دې ډول کارونو ته اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د فیفا یوې کمیټې له افغان چارواکو غوښتي وو چې د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې یې افشا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم سر روزونکې کیلی لینسی وایي چې افغان چارواکي د دې ټیم له یو شمېر غړو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د بې پرې تحقیقاتو لپاره د باور وړ نه دي. میرمن لینسی د فوټبال پر نړیوال فدراسیون فیفا غږ کړی چې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې یوې تحقیقاتي کمیټې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت او هغو کسانو د ځپلو لپاره چې د غلطو کارونو په کولو تورن شوي دي د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم له غړو سره د ناوړه چلند په اړه د دې ټیم د یو شمېر پخوانیو غړو ادعاو لویه رسوایی جوړه کړه چې په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او ځینو نورو چارواکو دندې وځندول شوې. د هیواد د فوټبال د نجونو د ټیم سر روزونکې میرمن لینسی له توماس رویټرز بنسټ سره له هنګ کانګ څخه په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره له دوی سره د ناوړه چلند غږ اوچت کړی له یو پراخ فشار سره مخامخ دي، ځکه دا د دوی او د دوی د کورنیو لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. میرمن لینسی وایي دا فکر کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په دې مسله کې مداخله وکړي، ځکه فیفا په نړۍ کې د فوټبال د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري او که په خپل کلتور کې د کارونو ته اجازه ورکړي نو په دې نړیواله مؤسسه کې د حقایقو پټول به دود شي. د فیفا یو ویاند ویلي چې دا مؤسسه له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې هیڅ راز زغم نه لري او د دې مسلې د حل لپاره یې هم لاله مخکې اقدام کړی چې په دې اړه د راپورونو څېړنه او د هغو نجونو د ساتنې لپاره تدابیر پکې شامل دي چې دا ستونزه یې لومړی راپورته کړه. د فیفا د پخواني مرستیال مشر د اردني شهزاده علي بن حسین په مشرۍ په لندن کې یوې کمیټې د سې شنبې په ورځ له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ټولو شویو جنایتونو ادعاوې وڅېړي او د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي. ولسمشر اشرف غني له دې رسوایۍ وروسته په 13 دسمبر میاشت کې د دې ادعاو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه بې بنسټه بللي او چمتووالی ښودلی چې په دې اړه په تحقیقاتو کې به همکاري وکړي. خو میرمن لنسی ویلی چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي، ځکه د دې په وینا افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې دا ډول مسایل پکې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د ایران په ارتباط، البته د ایران په ارتباط دا راپور لرو چې د ایران سیاسي ګوندونو د ایران د انقلاب په دورشل کې یو لړ څرګندونې کړې دي او د ایران په ارتباط مو پر روانه خبرونه کې مخکې یو راپور هم درلود چې په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځه او له څو ورځو راهیسې دغه لمانځنه روانه ده. د دې هیواد مخکښ سیاسي ګوندونه له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. اصلاح غوښتونکي په خپل منځي شخړو کې بند دي او محافظه کار ګوندونه ځانته د نوي هویت په لټه کې دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د اژانس په استناد راپور لري.
که څه هم چې په ایران کې اصلاح غوښتونکي سیاسيون په زور له صحنې وستل شوي دي، خو د 1980 کال د وخت د جمهوري ریاست مرستيال محمد علي ابتهي په دې باور دي چې تدریجی بدلون د ایران لپاره یوازنی انتخاب دی. په ایران کې د 2009 کال د انتخاباتو اړوند لپراخو مظاهرو راهیسې پخوانی ولسمشر محمد خاتمی رسنیو سره له خبرو منع شوی او د 2009 کال د ولسمشرۍ کاندیدان مهدی کروبی او میر حسین موسوی له اتو کلونو را پدې خوا په کورونو کې نظر بندي. د ایران په اصلاح غوښتونکو سیاستوالو کې د یو نوي نسل د راڅرګندېدو نښې نښانې موجود دي. خو دې ته په پام چې د ایران نگهبان شورا دا واک لري چې ولسمشرۍ ته ولاړ کاندیدان رد کړي، داسې ښکاري چې د اصلاح غوښتونکو نوی نسل واجد شرایط ونه ګڼل شي. اصلاح غوښتونکو خپلې زیاتې هیلې په اوسني ولسمشر حسن روحاني پورې تړلې چې یو معتدل سیاستوال بلل کېږي او د 2015 کال د اټومي موافقې له لارې له لویدیځ سره د جوړجاړي هڅه کړې ده. محافظه کار سیاستوال او څېړونکي امیر محبیان فرانس پریس آژانس ته ویلي چې حقیقت دا دی چې په ایران کې سیاسي لوبه بدله شوې ده. محبیان وایي تر اوسه پورې ایرانی رای ورکوونکو له داسې شخص ملاتړ کو چې زیات تاوان ونه رسوي، خو اوس خلک د هغه چا تر شا درېږي چې وکولی شي د دوی ستونزې حل کړي. خبریال احمد زید آبادی چې څو ځله د ایران حکومت زندانی کړی دی، په دې نظر دی چې د اصلاح غوښتونکو دا پلان چې د هیواد اصلي سیاسي جوهر بدل کړي لاینحله نقطې ته رسېدلی او علت یې دا دی چې د دې هیواد سیستم هیڅ ډول نرمښت نه ښیي. خو نوموړی وایي د اصلاح غوښتونکو ترمنځ اختلافات په دې معنی نه دي چې محافظه کاران به ترې ګټه پورته کړي، او هغه ځکه چې محافظه کاران باید لومړی له نظام سره خپل اړیکې له سره تعریف کړي. امیر محبیان په دې باور دی چې راتلونکي 15 کاله د ایران د سیاست لپاره خورا مهم دي، او حقیقت دا دی چې ایران اړتیا لري چې یو وخت باید د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې سږ کال 80 کلن کېږي ځایناستی پیدا کړي. خو د هغه په خبره مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ایران په مشرتابه کې بدلون به د دې هیواد په سیاسي څرنګوالي کې تغییر ته زمینه برابره کړي او کنه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داسې جامې هم جوړې شوې چې سړی له ناروغي وار له مخه خبروي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
سامسونګ کمپنۍ داسې جامې جوړې کړې چې راز راز سینسرونه لري او د اغوستونکي کس ناروغي تشخیصوي او د ځیرک ټلیفون له لارې خبر ورکوي. د دغو کالو سینسرونه په منظم او پرلپسې ډول د سږو فعالیت څاري او د بدن د غړو غیر نورمال حرکت مومي او په بل پړاو کې تشخیصوي. د دې اپلیکیشن بل کمال دا دی چې د کالو اغوستونکي ته د هغه د ناروغۍ په اړه مشوره ورکوي. د سامسونګ کمپنۍ له لوري دا جوړ شوي سینسرونه تنفسي ناروغۍ هم تشخیصوي او د انسان د سا ایستلو شدت او شمیر اندازه کوي. دا جامې د برونشیت، ساتنګۍ، زکام او د سږو نورې ناروغۍ هم تشخیص کولی شي. دا کالي د اغوستونکي کس د روغتیا ریکارډ له ځان سره ساتي، هغه ته په کتو مشوره ورکوي. د تیبی ریکارډ ترڅنګ د کاروونکي عمر، جنسیت، وزن او ونه یا لوړوالی هم په پام کې نیسي او بیا د هغه د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي. د دې کالو سینسرونه له موبایل سره وصل کیږي او کاروونکي د خپلې ناروغۍ په اړه د موبایل پر صفحه معلومات کتلی شي. د دغو کالو کاروونکي ته د موبایل له لارې د تشخیص نتیجه او تیبی مشورې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوې پیغامونه خبرو، خو اوس به اسمي سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یوشمیر اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نوی حج ته اشاره کړې ده چې په روانه خبرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود چې د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د زورواکو مخه بنیسي. بشیر حبیبزی لازری ولسوالی لیکي نن سبا زورواکي زیات شوي دي، او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي موږ دا ستایو چې د زورواکو پر ګرځېدو بندیز لګول کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاتي اریوبه په همدې ارتباط لیکي په حکومتي ادارو کې زورواکي شته او دوی په فساد کې ښکیل دي. شیر عالم له پکتیا لیکي له داخله وزارت مننه کوو چې وایي چې زورواکي باید ورک شي او د دوی مخه باید ونیول شي. عبدالرحمن له کابل لیکي د داخله وزارت دا اقدام د ډېرې ستاینې وړ دی چې د زورواکو مخه نیسي، خو دا به وګورو چې په څومره وخت کې دوی د زورواکو مخه نیولی شي. یو شمېر نور اوریدونکو بیا د افغانستان د سولې په ارتباط ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې پیغامونه را لېږلي دي. سمې د میوند لکلیلی کې موږ په افغانستان کې اسلامي سوله غواړو، د پاکستان قانون په افغانستان کې نه منو. عبید الله کابل لیکلی دی، د افغانستان له حکومت سره باید طالبان د سولې خبرې مخته یوسي ترڅو افغانستان ته سوله راشي. خپلواک بارکزای له زابل لیکي، طالبان چې د دولت سره خبرې نه کوي نو معلومه ده چې خود اختیار نه دي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط هیلې څرګندې کړې دي چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ غیر مسؤول وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د ښه امنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي کړای سوي دي. د دغه وزارت ویان وایي چې دغه عملیات تیره شپه سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې تنه وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي مرګ پر امریکا شعار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی، نه د امریکا ملت ته. روسیې ویلي د امریکا متحده ایالاتونه باید د ناټو په غړي هیواد رومانیا کې د ایم کې 140 په نوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د ستنېدو لپاره وسي. او د روسیې په سایبریا کې د ټرافیکي پېښې له کبله شپږ کنکیندونکي مړه سوي. په پېښه کې ولس تنه نور هم ټپیان سوي چې د څلورو کسانو وضعیت نازک شول سوی دی.
د کندهار د ټاکنو کمیسون عملیاتي مرستیال هارون کلیوال ادعا کوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د بل نوماند حمدالله نازک رور عطاءالله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی، دی پر ټلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا یې بربنډه ویډیو ترې ثبت کړې ده. خو دا نوماندان پر ځان لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې د کندهار د ټاکنو کمیسون مامورین د خپل فساد د پټولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال هارون کلیوال په یو ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی ادعا کوي چې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د یو بل نوماند حمدالله نازک ورور عطاءالله چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی، هغه پر ټلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا ورسره ناوړه چلند کړی او بربنډ ویډیو یې ترې ثبت کړې ده.
ورور یې زنګ راولی وایي اجي هغه تا ته انتظار، بیا ورغلم هلته مې دغه وکړې اجي هغه ته کور ته ورغلم. کور یې د مومند هسپتال سره ده، هلته سې ورته کښېناستم. ما له اجي هغه څه خدمت وکړم، داسې سوي دي، دا رایې خو نه شمېرل کېږي او صندوقان بند سوي دي. پروسه مال و وایي اوس خو زما رایې ورکې دي، د حل لاره چې د مال ستا رایې چیرې ورکې دي؟ وایي په اول نتایج پاڼو کې د محلو سره راغلي دي، یو څه دي اوس بل څه دي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري ستا رایې دي ورکې یا بل شي. پر دې مو خبرې کولې کولې. ما زه ځم، مېلمانه راسره دي، مریضان راسره دي، ځم. ول سید په دې وخت کې څنګه اسکار ورته رااله وای عطاءالله رااله د ولایتي شورا وکیل د نازک ورور د ولرازه سره ولار سره په دروازه کې څلو نه پاره دوا اسکار ورسره دوا نور مولونه ویل عطاءالله سره نن نو ته اول ور چکر ته کش کس چکای را اسکار و نور پراله کو کرا وخت تلوی واله خالی و تاک ته نن است ولرازه و تاک لته سی په تلم شکنځلې کول استاد یې کړی دی، تاسې دی کړی دی زمور ځای ورکی ودی چې خدای کې سي ډیر وکړه. ما نه دی ته ثبوت، ما تر کم ثبوت ته لري چې موږ دا کار کړی وای. خوش کنځل ډیر وکړه.
هارون کلیوال د دې موضوع د دقیقې څېړنې غوښتنه کوي او وای اختطاف سوی وهل سوی او بی عزتي ورالول سوی ده او له همدې عمله باید اړوند کسان محاکمه سي. خود حمدالله نازک ورور عطاءالله او جمال آغا چې د کلیوال په خبره په دې موضوع کې شکیل دي د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د ټاکنو کمیسون مشر او مرستیال دواړو په ټاکنو کې درغلي کړي او د مشخصو کاندیدانو په ګټه یې د رایې صندوقونه ډکړي او دوی په دې اړه مستند شکایتونه کړي. د دوی په خبره د دوی دغه شکایتونو پر بنسټ دواړه مشران څارنوالي ته ورپېژندل شوي. خو د دې لپاره چې دوی ځانونه بې ګناه وښيي په درواغو یې دغسې یو موضوع جوړه کړې. نوماندان هم غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه دي دغه موضوع وڅېړي.
نما افسر دلیجم او نزه په خبره او کچیر مارا غوشتي مهرباني هغه به کومدانې څخه د اسلام دغه کې عمل لمبرونه جي ټول راو بسي یا جنا د سب تر اوري کما د سره خبرې کړي یا کما د ته ځنګ والی هغه ای ټول راو لمبرونه او جي بس مهرباني
او بیا موږ خصوصا پر سترنوالي پر کومندانې پر امنیتي پر ټول وګامو مدا ژغ دي چې دا کسان سترنوالي ته معرفي جي دي د دې موضوع وسيړي او دې جراکښ کې وشول غورځیدې چې کابل تک لیدې چې پرونو موږ ټول ورځ په دې سیګر زدل کومندانې ته امنیتي ویلې ته ټول ځای ته څو لار مخې چې معلومات وکړي د ګرد کابل ته غورځیدې چې راځي چې د مطبوعاتو مخې ته د یو شي کم شوای چې دی لري د کتاب او د شکنجي او د بل بل ټول مطبوعاتو ځوانانو چې ښکارا کې شته شونه را پسی
بل خو د کندهار د ټاکونکو کمیسون مشر نعمت الله وردګ د کندهار ولایت مقام او امنیتي ادارو ته په واسطولي مکتوب کې د کمیسون د عملیاتي مرستیال هارون کلیوال سره درامنځته سیبي ناول چلند د تحقیقات سړینې غوښتنه کړې. په عین وخت کې د کندهار ولایتي ادارې ویلي چې تازه رامنځته سوی موضوع به په کرار ډول وڅېړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو یو نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د کانګرس لخوا ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي چارواکو د لاس لرلو په اړه خپله پریکړه باید اعلان کړي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتري او د امریکا استخباراتي چارواکو هم ویلي چې جمال خاشقجي د مخکینی پلان پر اساس په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې وشل شوی دی په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوري
د امریکا د کانګرس لخوا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې دای باید د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې د ریاض د لاس لرلو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې د ترکیه په استانبول ښار کې د سعودي په کنسولګرۍ کې دننه ووژل شو او ګمان دا دی چې دا قتل د سعودي د ولیعهد په اشاره شوی دی. خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د مشرتابه له منتقدانو څخه و. دا مهلت په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د خاشقجي د قتل په اړه دوه نویو راپورونو د کانګرس غړي وهڅول چې د سعودي د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړي. د دې قضیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتري انګیس کلامارت ترکیې ته له سفر وروسته پرونو ویل ترلاسه شوي شواهد ښیي چې خاشقجي په بیرحمۍ او د مخکینی پلان په اساس وژل شوی. میرمن کلامارت ویلي چې سعودي چارواکو د خاشقجي د وژنې پلان مخکې جوړ کړی او بیا یې عملي کړی دی. لبلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو چارواکو له قوله چې د متحدو ایالاتو استخباراتي راپورونه یې لیدلي راپور ورکوي چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان په یو مکالمه کې چې استخباراتي چارواکو ترلاسه کړې ده خپل یو نږدې همکار ته ویلي که خاشقجي له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون نشي نو په هغه پسې به د مرمۍ په وسیله ولاړ شي. ترامپ په دې کې زړه نازړه دی چې د سعودي ولیعهد یا حکومت په مستقیم ډول تورن کړي او وایي نه غواړي د واشنگټن او مهم اقتصادي متحد ریاض ترمنځ اړیکې زیانمن شي. په اکتوبر میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ترامپ ادارې ته څلور میاشتې مهلت ورکړ څو دا پریکړه وکړي چې آیا ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لري کنه او که یې لري پر وړاندې به یې کوم اقدامات وشي. پرون د فبروري په 8مه د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو په ګډون د سناتورانو یوې مختلطې ډلې د هغې لایحې طرحه وړاندې کړه چې پر سعودي عربستان د ټانکونو جنگي الوتکو او ځینو نورو وسلو د پلورلو مخنیوي کوي او پر هغو سعودي چارواکو چې د خاشقجي په قتل تورن دي بندیزونه لګوي. ریاض که څه هم په پیل کې د خاشقجي د لادرکه کېدو په اړه بې خبري ښودله خو وروسته یې وویل چې یوې ډلې کسانو هغه په کنسولګرۍ کې دننه وژلی خو دا یوه خپل سرې ډله وه او ولیعهد لاس نه پکې لري.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر. Thank you.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا اونۍ هم د نورو پیغامونو ترڅنګ د انتخاباتو اړوند پیغامونه لرو او د خلکو اندېښنې دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې څنګه سوي او د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کمیسیون تیاریانې او دغه راز د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د اسنادو په اړه څه وخت جزئیات له خلکو سره شریکېږي. په دې اړه به ستاسو پیغامونه او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبرې واوري. البته وروسته پر نورو مسایلو هم ستاسو ژغونه او نظرونه سره دي په ګډه به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
هلو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د مهاجرینو د پاکستان د مهاجرینو زنانو رئیس یم. موږ د هر څه دا مننه کوو چې د کمیسیون کمشنران لدی چې موږ ډېر خوشحاله یو. کله موږ خپله افغانستان زړه ردی شوی داسې درغلي په انتخاباتو چې وشوه چې مکه او پښتانه اوس داسې ځوانانو دونیم دونیم زره رایه ولي هغه ځوانانو نه رایه کرنټین کې دولس سوه رایه کرنټین کې ځوانانو نه دا درغلي چې روانې دی خو خوند نه کوي پر لکه مشران زر ته زره لري کي او وسلام واننه.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته په خوا چې نن برای شماري شمار شوه ولایت ته به صندوقونه ویل صندوقونه شبه تحبیر به هر وکیل خپل نه پاتې نه ول شباب اسمو كل الافاق ستراكار وحكومات خفلة لشبطة زمينة برابرة كريدة درين اشتباط صلور من اشتباط اغا يوكينا ربي اخلي لا رأي ورتد اغا صندوقنا باشي بالجاشي. والسلام.
الو السلام عليكم وفتار مامان لنمدا دي كامل والايات دي بغرامي لسوالي وسدن كاين څرنګه چې د انتخابات وسور دي خلګ انتخابات ورله په دې تکلیفونه راي واچولې. اشرف علي احمدي نه ویل کې چې کمیسیون باندې غوږ کې د خلګ راي پر دې نه خاندي. والسلام.
ساري متي والا عبيد يم د قلای محسن د کلی یو تن اوسیدونکو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه نه هله او ارزو ده چې باید پر روانه اونۍ کې د انتخاباتو اعلان زر تر زر وسی. والسلام.
نو می دل عام مسلم دی
نو مژ خوشبینی لرو په دې چې انکچيري سول راسي او په ساحاتو کې امنیت سي الته مرکزونه پرانیستل سي الته در سارنی لاندې وي یعنی د شفافیت او یا د کمیسیونونه کول سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکي بغدګي کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي.
د همدې مسلې په ارتباط زما همکار رحمت افغان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست سره خبرې کړې چې دلته به په ګټه سره وورو.
محترم حق پرست صاحب، قدر ته وایي چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالي شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخ ته بیایي چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پورې دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو د ارزیابۍ برخې ته، چې خوشبختانه باید وایي چې 13 تنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل چې دا کار دوام لري. نن 10 تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پورې به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي، هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي او تر څو بیا د شکایتو کمیسیون د محلویش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې کې بیا خپل لیست را سره شریکوي او دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون نهایي لیست اعلانوي چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسمان نوماند دی او کاندید دی. هغه کولی سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشري ټاکنو ته ودرېږي.
آیا د کمیسیون دغه ژمنتیا لپاره ځای ده چې همدغه کوم شرایط د یو کاندید لپاره ټاکل سوي دوی به د هغه عملي کوي؟ په داسې حال کې که راسو وګورو پخوا هم داسې ژمنې سوي وي خو بیا به وروسته چې کتل ژمنې ماتېدلې. دا ډول دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسي په دوه ډوله ده، یو فزیکي بررسي ده د ټولو اسنادو او بل هم د سیستم بررسي ده. په فزیکي بررسي کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتمه یو شپیتمه اساسي قانون همدارنګه اته دیرشمه د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره سوې ده، دا ټول پر هغه